دوشنبه د چنګاش یا سرطان 14 د جولای 15 السلام علیکم او سهار په خیر په نیم ساعت خبری مجله کې اوري د افغانستان د زندانونو د تنظیم اداره وی جربه د باګرام د زندان مسولیت د افغانستان د دفاع وزارت څخه پر خپل غاړه واخلي
ګډ پلاوی د زندان ته د اړتیا د سنجولو او د بندیانو څخه د لیدنې لپاره تللی
په افغانستان کې ځینې کسان لا هم له بیرې نه غواړي د کورونا ضد واکسین ولګوي خو روغتیا وزارت وایي
ځینې خفي فراز ولایم یا د عضویت عکسالعمل د واکسین سره ښودلی کېږي چې هغه د 40 تر 40 ساعتو پورې دوام کوي
پاکستان وایي په لاهور کې د جون میاشتې په 14 کې د هند لاسو د ژوند رنګونه هم په دې خبري مجله کې اورېدلی سئ
دما رشته سیده ادبیات ده نو سر کې ما لومړی کتاب سیمه لیکلی و څلور ژبی وی د څلور ژبو زده کړې په نامه یو کتاب و
دا خبری مجله تر اونې موده مخکې تر دې چې د راپورونو برخې ته ورسو خبرونه اورئ دفاع وزارت وایي تازه دمه ځواکونه بدخشان ولایت ته رسیدلی دي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو د وروستي راپور هرکلی وکړ په فلیپین کې د یوې پوځي الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې د مړو شمېر 45 ته ورسېد د افغانستان دفاع وزارت وایي تازه دمه کومنډو ځواکونه پرون ناوخته د بدخشان په مرکز فیض آباد کې ځای پر ځای سول د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دغه ځواکونه به د ولسي پاڅونوالو په ملاتړ پراخ پوځي عملیات پیل کړي
د ځواکونو هدف د بدخشان د خلکو د سر و مال ساتنه ده او طالبانو ته به اجازه ورنکړي چې خلکو ته زیان ورسوي
شغلی امانداد سرګندونې داسې وخت کې وی چې په بدخشان کې محلي سرچینو د ازادي رادیو خبريال ته ویلي ل تیر شپې څلور ولسوالي شکی نسی خواهان او اشکاشم د وسلوولو طالبانو لخواني ولسوي دي په ورستوي کې د ولسوالیو د لاس پلاس کې دوه پیشي زیاتې سوي دي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پولیسو په لیکو کې تر 300 کلونو کم عمره ماشومانو د حضور په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي له بدنام فهرست څخه د افغانستان د ملي پولیسو د ایستلو هرکلی وکړ د وزارت پرون یکشنبه په یوه اعلامیه کې د ماشومانو او جګړو په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوترش د 2000 میلادي کال راپور ته په اشاره ویلي چې د ماشومانو د ګمارنې او د هغوی په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې د افغانستان د ملي پولیسو د عمل د پلان تطبیق بریالی بلل سوی دی د خبر پاڼې له مخې دغه پرمختګ د دې ښکارندوی کوي چې د افغانستان حکومت د نړیوالو بشري حقونو او شی حکومتولي ارزښتونو ته ژمن دی د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل سوي چې په تېر یوه کال کې نږدې 1000 ماشومان د وسلوالو طالبانو په حملو کې او نږدې 1000 نور د افغان حکومت او د هغوی د ملاتړو په هوایي بریدونو کې مړه یا هم ټپیان سوي دي په راپور کې دغه راز د جګړې د شکیلو لوریو لخوا د استخدام سویو 164 ماشومانو له ډلې 100 اویا په طالبانو پورې تړلې بلل سوي دي د خبر پاڼې له مخې د افغانستان حکومت دغه راز هیله څرګنده کړې چې هیوادونه او نړیوال سازمانونه به پر طالبانو او د حکومت پر نورو مخالفو ډلو له سیاسي فشارونو او بندي څخه په استفاده هغوی اړ کړي چې په خپلو لیکو کې د ماشومانو له ګمارنې او د هغوی په وړاندې له تاوتریخوالي لاس واخلي تاکل سوی د افغانستان تر 10 کلونو د کم عمر نجونو د فوټبال لوبډله نن د تاجکستان له ټیم سره مسابقه وکړي د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف هیله څرګنده کړه چې د افغانستان ټیم به له دې لوبې چې په دوشنبه کې ترسره کیږي 10 لاسته راوړنه ولري د افغانستان د کم عمر نجونو د فوټبال ټیم د تېرې جمعې په ورځ له ایران سره لوبه وکړه چې شپږ د 0 په وړاندې وبایلله د منځنی آسیا د جام دغه لوبې چې د جون پر 1 پیل سوي د جولای تر 9 دوام کوي په فلیپین کې د یوې پوځي الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې د مړو شمېر 45 ته ورسېد دا پیښه پرون یکشنبه د مانیلا د جنوب په 1000 کیلومتري کې په جولو ټاپو کې هغه وخت وسوه چې C-130 هرکولیس ترانسپورتي الوتکې د پورته کېدو پر مهال لالوت لیکې ووته او نسکوره سوه په الوتکه کې شپږ نوي تنه سپاره وو چې د فلیپین جنوب ته د افراطي سختریزو په وړاندې له ځواکونو سره د یو ځای کېدو لپاره سیمې ته لېږدول کېدل درې ملکي وګړي د پیښې په ځای کې وژل سوي دي یو سیمه ییز قومندان ویلي نه ښکاري چې دغه الوتکې دي په ډزو نسکوره سوي وي او دایني شاهدانو له قبله وایي چې داسې ښکاري الوتکه له الوتلیکې وتلې ده د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پروند جولای پر څلرمه د امریکا د خپلواکۍ ورځ د لمانځلو په ترڅ کې په سپینه ماڼۍ کې شاوخوا زر تنه د کباب او اورلوب لپاره میلمانه کړي وو. د خپلواکۍ دغه سمبولیک لمانځل داسې مهال دی چې متحده ایالاتونه د کورونا له امله لګول شویو سختو محدودیتونو څخه د راوتو په حال کې دی. د دې اوبا له امله چې تیر کال میلیونونه امریکایان پرې اخته شوي وو، د دې ورځې د لمانځلو نږدې ټول جشنونه لغوه شوي وو. دغه اوبا د امریکا پر اقتصاد هم ناوړه اغیز کړی وو. په امریکا کې د کورونا ضد واکسین د پراخ کمپاین د پلي کېدو په نتیجه کې د کورونا مثبتې او هم له کبله د مړینو پیښې اوس ډېرې کمې شوې دي. د سوداګرۍ او رستورانونو فعالیتونه بیرته پیل شوي، امریکایانو اوس بیرته سفرونو ته مخه کړې او اقتصاد هم په تدریجي ډول بیرته د ودې په حال کې دی. چینایي ستورمزلو یا فضانوردانو د لومړي ځل لپاره د نوې فضایي اډې تیانګونګ بهر ګامونه واخیستل. د چین دولتي تلویزیون وویل چې د لیو بومینګ او تانګ هونګبو دغه ماموریت پرون یک شنبه اوه ساعته وخت ونیوه. دوی په دې موده کې د دې اډې بهر نوي وسایل نصب او هغه یې وازمویل. د چین فضایي ادارې ویلي د دواړو ستورمزلو دغه ماموریت د دې هیواد د فضایي اډې د نصبولو په چارو کې لومړنی بریالی ماموریت دی. د چین درې ستورمزلي په جون میاشت کې د دریو میاشتو لپاره دې فضایي اډې ته استول شوي وو. د چین د دغې فضایي اډې د جوړولو کار دوام لري او په پام کې ده چې د 2022 میلادي کال تر پایه پورې د دې اډې پر لوري یوولس نور ماموریتونه هم ترسره شي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز، د ورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 34 ټیټه 30. جلال آباد کې به هم اسمان وریز وي، د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه 30. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 22. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 29. او مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 28.
خبرونه مول ازادي رادیو نه واوریدل، تفصیل یې زموږ پر ویب پاڼه لوستلای سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د دې خبرونه دراپورونو برخه ته ورزو. د افغانستان د زندانونو د تنظیم اداره وی جربه د بګرام زندان مسؤلیت د افغانستان له دفاع وزارت څخه پر خپل غاړه واخلي. د بګرام په زندان کې د طالب بندیانو ترڅنګ د داعش او القاعده په شمول د بهرنیو ډلو غړي هم بندیان دي. د افغانستان له دفاع وزارت څخه د افغانستان د زندانونو د تنظیم ادارې د بګرام زندان د سپرلو خبره داسې مهال کېږي چې امریکایي ځواکونه تازه له دې اډې څخه په بشپړه توګه وتلي دي. نور په یو راپور کې
افغان چارواکي وایي یو مشترک پلاوی له دفاع وزارت څخه د افغانستان د زندانونو د چارو د تنظیم ادارې ته د بګرام د زندان د سپرلو مسله ارزوي. د افغانستان د زندانونو د چارو د تنظیم ادارې ته د بګرام زندان د سپارلو مسله وروسته لاغ راپورته کیږي چې بګرام نظامی اډه دا مهال په بشپړه توګه د افغان ملي اردو په کنټرول کې ده او ټول بهرني سرتیري ترې وتلې دي. د بګرام په پوځي اډه کې د دې زندان مسؤلیت لا په 2013 میلادي کال کې په بشپړه توګه د افغانستان دفاع وزارت ته سپارل شوی وو. د افغانستان د زندانونو د چارو د تنظیم ادارې ویان صفی الله جلالزی ازادۍ رادیو ته وویل
دا چې اوس مهال د بګرام زندان مسؤلیت د ملي دفاع وزارت په غاړه دی او په نږدې راتلونکي به یې مسؤلیت د زندانونو چارو د سمون ادارې ته وسپارل شي، نو د همدې لپاره د یادې ادارې او د نوموړي وزارت یو ګډ پلاوی دغه زندان ته د اړتیاو د سنجولو او د بندیانو څخه د لیدنې لپاره تللي څو د هغې ځای ننګونې او ستونزې رابرسیره او د حل لپاره یې اړوند مسؤلین ته لازمي مشورې ورکړي.
د بګرام پوځي اډه چې د کابل شمال ته په 25 کیلومتره کې پراته ده په 1950 لسیزه کې د پوخانی شوروي په مرسته جوړه شوه. پر افغانستان د شوروي اتحاد د یرغل پر مهال د شوروي ځواکونو د مهمو پوځي اډو څخه هم و. په 2001 میلادي کال کې چې کله امریکایي ځواکونو د طالبانو رژیم ړنګ کړ او د یو نړیوال ائتلاف په مشرۍ سرتیری افغانستان ته ورغلل، بګرام د امریکایي ځواکونو پر لوی مرکز بدل شو. امریکایي پوځیانو دغلته یو زندان هم جوړ کړ چې په جګړه کې نیول شوي وسلوال طالبان د بهرنیو شبکو لکه القاعده شبکې او داعش خړې به یې پکې ساتل. د افغانستان د زندانونو د چارو د تنظیم د ادارې د ویان صفی الله جلالزی په وینا د مهال په بګرام زندان کې 4,551 تنه بندیان ساتل کیږي. وش امریکایي ځواکونه په بشپړه توګه له بګرام وتلي، په بګرام کې د زندانیانو د ساتلو په اړه اندېښنې زیاتې شوې. د باګرام زندان کې له زندانیانو سره په ځینو مواردو کې د ناسم شلنې دعوی هم پر دې زندان د امریکا د پوځ او هم د افغانستان د ملي اردو د کنټرول پر مهال موجودې وي. طالبانو په یو بیان کې په باګرام کې د زندانیانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودل ده. وای دغلته بندیان په وروستیو کې له برېښنا او اوبو هم بې برخې دي، هغه څه چې افغان چارواکو رد کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غوږ یاست چې خبرونه هر ورځ د سهار پر او بجو پیلېږي او د ماښام تر او بجو دوام کوي. په کابل کې په لسګونو ځوانانو پرون د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما ته د اوربند د ټینګښت او د جګړې د بندېدو لپاره غوښتنلیک وسپاره. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې بهرني ځواکونه له افغانستانه د وتلو په درشل کې دي، ورسره جنگ جګړو هم زور اخیستی. د هلمند د نارامه ولایت مدني او سیاسي فعالانو د روان وضعیت د کنټرول لپاره د ملګرو ملتونو د رول د زیاتوالي غوښتنه وکړه. د جنوب لویدیځ زون مدني ټولنو او هلمندي ځوانانو د یکشنبې په ورځ د جګړې د درولو او ژر اوربند په اړه خپل غوښتنلیک په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما ته وسپاره. د غادرې مادیز غوښتنلیک سیاسي فعال انجینر باور باوري ولوست چې په یو برخه کې دا سراغلی
اساسي غوښتنې دا وی چې ملګرو ملتونو د په پاکستان باندې فشار راوړي ترسو دغه تریخواله چې په دغه نهایي حد ته رسیدلی ده دې ته نور دی پای ټکی.
په دغه لیک کې غوښتل شوی چې ملګری ملتونه دې په جدیت له طالبانو وغواړي چې جګړه پرېږدي او اوربند وکړي او د سولې لاره خپله کړي. په سپارل شوی لیک کې دا هم راغلي چې د سولې د خبرو د بیا پیل او د ملګرو ملتونو د منځګړیتوب اړتیا ډېره ده، نو ملګری ملتونه دې د منځګړي رول ولوبوي. همداشان ده هم غوښتل شوی چې ملګری ملتونه باید د جګړې ننداره ونه کړي، هغوی یعنی یوناما باید د جګړې په درولو کې مرسته وکړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما نظر هم له ځان سره ولرو خو بریالي نسو. خو د مددي ټولنې د سولې استازی محمد جان وای د لیک د سپارلو پر مهال د یوناما ځواب دا و چې دوی په دې برخه کې بې تفاوته نسی پاتې کېدای.
دا دوی جواب هم دا و چې موږ په دې برخه کې بې تفاوته نه یو پاتې شوي. خبرې کوو دا و چې موږ ختایو هغه کتار په افغانستان کې مداخله کوي، موږ دا و سره ختایو ډېر ژر به تاسو ویني موږ په دې پروسه کې شتون او امول شتون تم ریوال ټولنې ته ورشي.
پر دې سربېره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبرا لنز له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره لیدلی او د سیاسي والی پر اهمیت سربېره یې د سولې د خبرو د بیا پیلېدو په اړه بحث کړی. هڅه مو وکړه چې د دغه نوي غوښتنې په اړه د طالبانو نظر هم له ځان سره ولرو خو بریالي نسو. خو دوه ورځې وړاندې د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی ته سوله لومړیتوب لري. دا غوښتنه داسې مهال مطرح کیږي چې په دې وروستیو دوه میاشتو کې په افغانستان کې جنگ جګړو زور اخیستی او طالبانو د 1340 ولسوالۍ د نیولو ادعا کړې ده. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د نیولو ولسوالۍ د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره بل ځای ته انتقال شوی چې دا د ولسوالۍ د سقوط په معنا نه ده.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
اوس به دا وګورو چې د نړۍ په ځینو معتبرو خبرونو او ورځپاڼو کې د افغانستان په باب څه راغلي.
ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې سولې او جګړې ته پام کړی دی. د مقالې په یوه برخه کې راغلی چې د جمعې په ورځ له بګرام هوایي اډې څخه د امریکایانو له وتلو سره په افغانستان کې د امریکا نظامی حضور ته واقعا د پای ټکی کښېښودل سو. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل نه دي بشپړ سوي او د روان کال د سپتمبر په 11مه به دا بهیر بشپړ سي. د ګارډین ورځپاڼې د لیکوال په باور هر څه چې وسي له لا زیاتو وژنو او غمونو څخه ډډه به ممکنه نه وي. په مقاله کې راغلي چې د افغانستان د امریکایي ځواکونو د بشپړ وتلو په صورت کې هم دا هیواد نس کولای د مسؤلیت له یوې برخې وتښتي. تر دې مخکې ولسمشر جو بایدن له افغان ولسمشر اشرف غنی سره ژمنه کړې وه چې امریکا د افغانستان تر څنګ پاتې کیږي او د دې هیواد له امنیتي، دفاعي او ملکي ادارو سره به ملاتړ ته دوام ورکړي. په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شارزدافیر راس ویلسن ویلي چې باید په افغانستان کې د دوو لسیزو د لاسته راوړنو د خوندیتوب لپاره تر اخري نفسه مبارزه وسي. ویلسن پر خپل ټویټر پاڼه د امریکا د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت لیکلی چې په افغانستان کې د سولې د تامین لپاره باید له ټولو امکاناتو کار واخیستل سي. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د سندرغاړو وضعیت ته کتلي دي. په مقاله کې راغلي چې موسیقي پوهان د طالبانو د واکمنۍ پر مهال له خطر سره مخامخ وو او شایي اوس هم یو ځل بیا د دوی ژغ چپ کړل سي. لیکوال په افغانستان کې روان وضعیت ته پام کړی او لیکلی دی چې طالبانو په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ګڼ ولسوالۍ نیولې دي. ورځپاڼې د کابل په خرابات سیمه کې د یو رباب جوړونکو عکسونه خپاره کړي دي. هغه ورځپاڼې ته ویلي چې که طالبان یو ځل بیا واکمن سي، د موسیقي د هنرمندانو کار به ودروي. د بیلابیلو سیمو یو شمیر سندرغاړو ازادي راډیو ته هم ویلي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو سره دوی اندېښمن دي چې نور به خپل فعالیت ونه کړای سي. موسیقي او سندرې ویل د طالبانو د واکمنۍ پر مهال منع وو. په کابل کې یو رباب جوړونکي ورځپاڼې ته ویلي چې که یې رباب ورڅخه واخیستل سي، دوی به څه کوي؟
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. په داسل کې چې درې اونۍ وړاندې د چین د سینوفارم ولکه ډوزه واکسین افغانستان ته راوړل سوی، خو نیمایي لا هم نه دی تطبیق سوی. ځینې کسان فکر کوي چې دغه واکسین شایي دوی ته زیان ورسوي، خو د افغانستان روغتیا وزارت وایي واکسین خوندي دی او خلک د کورونا د وایرس په وړاندې خوندي کوي. نور په یو راپور کې
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کورونا وایرس لا هم په زور کې دی او هر ورځ یې له امله د دې هیواد لسګونو اوسیدونکي مړه کیږي، خلک د کورونا له واکسین ویره لري او په دې اړه په ناسمو اوازو باور کوي. د کابل اوسیدونکي حلیمه:
که څه هم کورونا ډېر خطرناک مرض دی او د دې وبا له امله ډېر خلک مړه شوي دي، خو نه پوهېږم چې اوس هم خلک له واکسین کول نه ډارېږي او داسې فکر کوي که دوی واکسین وکړي نو د دوی د ژر مړینې لامل کېږي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي افغانستان ته ټول راوړل شوي واکسینونه د روغتیا نړیوال سازمان لخوا تایید شوي دي. د دې وزارت د ویان مرستیال میرویس علیزی نن ازادي راډیو ته وویل د چین سینوفارم واکسین د کورونا پر وړاندې 9% د وجود دفاعي سیستم پیاوړی کوي.
عموماً کله چې یو شخص د کورونا واکسین زر کیږي، البته په ټول اشخاصو کې نه، په ځینو خلکو کې ځینې خفیف فراز ولایم یا د وضعیت عکس العمل د واکسین سره خود لیکي چې هغه نسلیشتن تر 3-4 ساعتو پورې دوام کوي.
د رسمي شمیرو له مخې افغانستان چې 3.5 میلیونه نفوس لري، تر اوسه 900,000 کسانو د کورونا واکسین کړی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي چې د 900,000 ډوز مرسته شوی واکسین له ډلې 50% تطبیق شوی او 350,000 ډوز نوري پاتې دی. خو دا ښایي یوازې افغانستان نه وي چې د واکسین په اړه د خلکو فکرونه منفي وي، بلکې د سیمې په ځینو نورو هیوادونو کې هم خلک عقیده لري چې د کورونا واکسین د ستونزو د پیدا کېدو لامل کیږي. خو د چین سینوفارم او د هند بایوانتیک واکسینونه چې په افغانستان کې تطبیق شوي، د روغتیا نړیوال سازمان لخوا تایید شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د کورونا وایرس د تور فنګس بل ډول هم خلک اندېښمن کړي او د عامې روغتیا وزارت وایي چې تر اوسه دې ډول وایرس 3 مثبتې پیښې ثبت کړي. دا 3 مثبتې پیښې په کابل، بغلان او سمنګان ولایتونو کې ثبت شوي دي. تېره ورځ د افغانستان د عامې روغتیا سرپرست وزیر وحید مجروح خبر ورکړ چې ښایي په افغانستان کې د دې نوع وایرس پیښې زیاتې شي. له دې سره د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د رسمي شمیرو پر بنسټ په تیرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا وایرس 1,243 نورې مثبتې پیښې هم ثبت شوې دي. دا شان په همدې موده کې 2 تنه کسان له دې وایرس څخه مړه شوې دي. له دې سره په دې هیواد کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر 1,25,910 او 3 د مړه شویو شمیر 5,203 ته ورسېد.
زړګی می غواړي غې ګورانا لات بل ډول دي، راغاړې نوسې جانانا لات بل ډول دي. ګران هیوادوالو په کور پاتې شي، څنګ ته د مور پاتې شي، کورونا دا شان مات کړی.
د د خوست اوسیدونکو شکایت لري چې د شپې لخوا د دې ولایت په زیاتو برخو کې مخابراتي شبکې کار نه کوي. له دې کبله دوی له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
له څو ورځو راهیسې د خوست د مرکز په ځینو سیمو او ولسوالیو کې د شپې لخوا مخابراتي شبکې بندیږي چې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د تریزه یا علیشیر ولسوالۍ اوسیدونکي مختارالدین جلالزوی ازادۍ راډیو ته وویل د خوست د ګڼو نورو سیمو په شان د دوی په ځای کې هم مخابراتي شبکې د مازدیګر له شپږو د سهار تر شپږو بجو بندې وي او یو بل ځای تلیفون نه کیږي.
د دوو هفتونو را په دې خوا د تریزه یا علیشیر په ولسوالۍ کې د ټولو مخابراتي شبکو فعالیت بند ده. خلق رقم رقم مشکلات لري. د شپې طرف خلکو ته مریضې پیدا کیږي، ستونزې پیدا کیږي. دوی نشي کولای چې خپل مریضې او مشکلات په وخت سره به زور ته ورسوي. د سیمې د ولسوالۍ د خلکو غوښتنه دادو چې دا فعالیت باید بیرته شروع شي تر څو د خلکو مشکلات او ستونزې حل شي.
د معلوماتو پر بنسټ خوست کې له مخکې هم په تلیفوني اړیکو کې ستونزې موجودې وي، خو په وروستۍ اونۍ کې لا پسې ډېرې شوي او د ولسوالیو سربیره د مرکز په ځینو سیمو کې هم مخابراتي شبکې د شپې لخوا فعالیت نکوي. د اسماعیل خیل او مندوزه ولسوالۍ اوسیدونکو کبیر خان مشفق وویل
له څو ورځو راهیسې په خوست کې له مازیګر وروسته MTN یا افغان بسیم ورته نورې شبکې په هغه ډول چې په کار و فعالیت نه کوي. په ټوله کې زموږ غوښتنه دا ده چې هر لوری چې دغه کار کوي دا ښه کار نه دی، دا د خلکو پر وړاندې ستونزې جوړوي. نو هیله دا ده چې د دقیقې ستونزې په هواري کې مسؤله چارواکي ګام واخلي.
د ګوربز ولسوالۍ اوسیدونکو خلیل جان ګوربزوال وایي سره لدې چې د دوی په ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې د شپې لخوا په بشپړ ډول نه دي تړلې شوي، خو فعالیت بیخي کمزورې دی.
په ګوربز ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې په سبا اندازه کور نه کې وخت نو وخت خلک یو چا سره څوک اړیکه نسی، بار بار وته کوشش کې هڅه کوي چې اړیکه ټینګه کړي. د دې تر څنګ هغه څوک چې تجارت دي کاروبار په انټرنیټ په ذریعہ باندې د ورسا په ذریعہ باندې وسره په ځان کې د اړیکه په یا د موبایل په ذریعہ باندې دا باندې ویلور دی. حکومت څخه دا غوړي چې تاسو خپل شبکې په اړه کې په دزګې ولا باندې یا وسره د شبکې په مسولینو باندې فشار ورې تر څو خلک استفاده ونه وکړي.
د شپې لخوا د مخابراتي شبکو د نه فعالیت ستونزه مو د خوست د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ رئیس انجینر محمد عارف احمدزی سره شریکه کړه. نوموړي وویل دوی د مخابراتي شرکتونو له ځایي دفترونو سره په اړیکه کې دي، خو د هغوی ځواب دادی چې اصلا د شپې لخوا اړیکه له مرکزه پرې کیږي. بلخوا د مخابراتي خدمتونو د تنظیم د ملي ادارې ویان سید شینواری وایي په خوست کې له تېرو څو ورځو راهیسې د امنیتي ګواښونو له کبله مخابراتي شبکو د شپې له مخې خپل فعالیتونه کم کړي دي.
موږ په دې تړاو باندې اقدامات کوو چې څنګه کولای شو دغه ستونزې د مخابراتي شرکتونو پر وړاندې باندې ختم شي او یو میکانیزم رامنځته شي چې مخابراتي شبکو ته زمینه د څلور ساعته فعالیت ایجاد شي.
د مخابراتي خدماتو د تنظیم د ملي ادارې ویان وړاندې ویل په تیرو څلورو میاشتو کې د ټول هیواد په کچه یو 50 مخابراتي ټاورونه د وسلوالو ګواښونو په ترڅ کې له منځه تللي، سوځول شوي او یا هم نسبي تخریب شوي دي. د زیاته کړه په دې اړه اقدامات کوي تر څو مخابراتي زیربناوې خوندي شي او خلکو ته د پراخ مخابراتي پوښښ زمینه برابره شي.
آزادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وسم د سیمې په اړه پاکستان وایي په لاهور کې د جون میاشتې په 14 کې د هندوستان لاس و. پر هند دغه تور د پاکستان د ملي امنیت سلاکار ولاګاوه او وی ویل چې د دغه بمی چاودنې په اړه څېړنو کې معلومه شوه چې د دې حملې اصلي طرح د هند د استخبارات ادارې یو کارکونکی دی. نور په دې راپور کې
د پاکستان ملي امنیت سلاکار موید یوسف پرون یکشنبه پر هند تور ولګاوه چې په لاهور ښار کې د تېرې میاشتې خونړۍ بم چاودنې تنظیم کړې وه. هغه په اسلام آباد کې په یوه خبري کانفرنس کې وویل چې د دې پیښې په اړه د تحقیقاتو په نتیجه کې معلومه شوې چې دغه حمله د هند د استخباراتو د یوه فعال لخوا تنظیم شوې وه. ښاغلی یوسف زیاته کړه چې تحقیقاتو ښودلی چې دغه سړی د هند تبعدی هغه هیواد کې اوسي او د هند د استخباراتو ادارې راو سره کار کوي. نوموړی د دې حملې د مشکوک ترانو نمونه خود د پاکستان ملي امنیت سلاکار وویل د عدلي طب د څېړنو او الکترونیکي وسایلو چې له دغو ترورستانو څخه ترلاسه شوي د دغې حملې اصلي طرح او نور عاملان مو پیژندلي او په دې کې هیڅ شک نشته چې د دې حملې اصلي طرح یو هندی او د هند د استخباراتو د ادارې کارکوونکی دی. نوموړي زیاته کړه چې پاکستان به په دې اړه چې هند دغسې حملو تمویلوونکی دی په نړیواله کچه د افشا کېدو هڅو ته دوام ورکړي. دغه چاودنه د هند ضد سخبریز حافظ سعید د کور په مخ کې شوې وه. نوموړی هغه کس دی چې د امریکا متحدو ایالتونو تروریست نوموړی او پر سر یې $10 million انعام ټاکلی دی. هند هم حافظ سعید په 2008 کال په ممبئی کې د خونړیو بریدونو اصلي طرح بللی چې نږدې 170 تنه پکې ووژل شول. د لاهور په چاودنه کې سعید ته زیان نه و رسېدلی خو 3 تنه پکې مړه او 40 نور ژوبل شوي وو. هند او پاکستان تل یو د بل په خاوره کې دا ډول پټو حملو تورونه پر یو بل لګوي. هند او د امریکا متحدو ایالتونو چې د حافظ سعید غوښتونکي دي پر پاکستان انتقاد کړی چې د هغه په وړاندې جدي اقدام نه دی کړی. د پنجاب د پولیسو مشر انعام غنی ویلي چې ټول هغه کسان چې په دغه بم چاودنه کې لاس درلود نیول شوي دي. اسوسیټډ پریس خبری آژانس د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار د دغه ادعا په اړه د هند بهرنیو چارو وزارت له ویاند ارندام بچی سره تماس نیولې خو نوموړي تر اوسه په دې اړه څرګندونې نه دي کړې.
ازادي رادیو ته ورجاس دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان دفاع وزارت وایي تازه دمه کمانډو ځواکونه پرون ناوخته د بدخشان په مرکز فیض آباد کې ځای پر ځای سول او ډېر ژر به پراخ پوځي عملیات پیل کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پولیسو په لیکو کې تر 300 کلونو کم عمر ماشومانو د حضور په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي له بدنام فهرست څخه د افغانستان د ملي پولیسو د ایستلو هرکلی وکړ. ټاکل شوی د افغانستان تر 300 کلونو د کم عمر نجونو د فوټبال لوبډله نن د تاجکستان له ټیم سره لوبه وکړي. د افغانستان د کم عمر نجونو د فوټبال ټیم د تیرې جمعې په ورځ له ایران سره لوبه وکړه چې 6-0 په مقابل کې ورته بایلوده. په فلیپین کې د وی پوځي الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې د مړو شمېر 45 ته ورسېد. دا پیښه پرون یک شنبه د مانیلا په جنوب 0 کیلومتري کې وسوه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د جولای پر 4مه د امریکا د خپلواکۍ ورځ د لمانځلو په ترڅ کې په سپینه ماڼۍ کې شاوخوا زر تنه د کباب او اورلوبو لپاره میلمانه کړي وو. او چینایي ستورمزلو یا فضانوردانو د لومړي ځل لپاره د نوې فضایي اډې تیانګونګ په هر ګامونه واخیستل.
دا ژوند رنگونه
حبیب الله ستوری يم د پکتیا ولایت لیکوال يم کوال او ژباړن يم.
شعر لیکي نثر لیکي که څنګه؟
د شعر برخه کې خو مې تر اوسه څه نه دي لیکلي خو د نثر په برخه کې مې دوه کتابونه لیکلي دي. یو د روان شناسي په حق لده او یو هم ناول ده. نثر برخه کې روان شناسي په حق لسیده هغه یو ژباړلی کتاب مې ده چې له فارسي ادب نه مې را ژباړلی ده پښتو ژبې ته چې د ژوند د فکرونو د عقایدو په حق لبان دی. کتاب نوم دا یو استوریزی تر بدلونه پوری.
نور د کوم ژبه نشباړه کوي پرتل درینه؟
فارسی زبی نشباړه کوم بل ژبه نه متر سره ژباړه نه کړی او آینده کې پلان لرم چې د انګلیسي زبی نه هم از ژباړی وکړم.
نور په کوم برخه کې غواړی چې د نور ژبه نه البته کتابونه پښتو تر ژباړی؟
دما رشته سیده ادبیات ده نو سر کې ما لمړی کتاب سیمه لیکلی و څلور زبې وې د څلور زبو زده کړې په نامه یو کتاب و د عربي و انګلیسي و دری و پښتو چې د پښتو برخه د ما بربوت کېده ما لیکلی وه د کې مې کار کړی و او دوم کتاب مې همدا د مازوخي د روانشناسي و د یو ستورزي تر بدلونه او د دریم کتاب مې سیده د ناول ده. یعنی اوس ماته یو انګیزه یو فکر ایجاد شوی ده چې زه غواړم یوازې په داستانی ادب کې کار وکم. هغه خپل توانایانی سی وینم هغه خپل استعداد سی وینم زه داستانی ادب کې کوی سم رشت وکم نو غواړم په داستانی ادب کې کار وکم. بعد لیدې
د کتابونو شتاسي ژباړل د چاپ مرسته چاپ شول؟
یو خو می کتاب لمړی کتاب سی وو د سلور زبو کتاب سی وو هغه نویسا خبرندوی ټولنې چاپ کړی ده. دوم می سی ور کړی ده سروش کتاب لورنځی ته می ور کړی ده او دریم می تر اوسه ده چاپ ته نه ده آماده.
څه ویل لري غزوانان ته چې ستا کتابونه لولي او تر کتابونه پته مدي څه ویل لري؟
ځوانانو ته مې یوازې د ما د کتابونو لوستلو په هکله پیغام نه ده، بلکې پیغام عموماً په ټولو کتابو په اړه ده چې کتاب تر ټولو ښه تجربه ده په ژوند کې. تر ټولو هوښیار انسان هغه نه ده چې په تمه د تجربې په تمه یي چې هر شی غواړي په خپل ژوند کې په خپله تجربه کې، بلکې هوښیار هغه ده چې د نورو له تجربو نه یو شی زده کړي. کتاب تر ټولو ښه تجربه ده چې لیکوالانو خپلې تجربې په خطي ډول لیکلي دي او موږ ته وړاندې کړي دي.